द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شوی خدر من اوریدون کو خر اخلاص دای وسط خبری خبرونه ل واشنگتن دی سی نبرند کو نن د پنځمبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې و هم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د برازیل لس بجې دي زمستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو
د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ټولو سیاسي او مذهبي ډلو ټولګندیز کانفرنس نن په پیښور کې ګواښ کړی دی که د چین پاکستان اقتصادي لوی لار په اړه وړو صوبو ته پوره ګټې ورنکړی شوې نو سخت ګام به پورته کوي.
دا غونډه په دې باندې متفق شوه چې په 28 مئی باندې وزیر اعظم ټولګندیز کانفرنس کې کم اعلان کړی و چې مغربي روټ په لومړی جوړول کېږي.
د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر نن اسلام آباد ته رسیدلې. رپورټونه وایي نوموړی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ کې په اعلان شوي ائتلاف خبرې کوي، خو پارلماني غړي د پاکستان او سعودي ترمنځ خبرې ښکاره غواړي.
فقط جا پوزیشن حکومت دواړه په دې باندې میټینګونه وکړي، صلاح وکړي، مشوره وکړي او د دې ګیم حصه جوړه نه شي. ولې چې په افغانستان کې موږ چې حصه جوړ شو نن هغه نقصانونه موږ وچتو.
او د قانون پوهانو نړیوال کمیشن یا آی سی جی په پاکستان کې د فوزی عدالتونو د یو کال پوره کېدو په وخت ویلي په دغه عدالتونو کې تورن مجرمان په بې طرفه توګه نه محاکمه کیږي.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ټولو سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په ټولګندیز کانفرنس کې ګواښ کړی دی که د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لار په اړه وړو صوبو ته پوره ګټې ورنکړی شوې نو سخت ګام به اخلي. دغه ټولګندیز کانفرنس د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې سر ته رسیدلی دی او د دې وروستو په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي نواز شریف چې ورسره د مئی په 28 نیټه شوي ټولګندیز کانفرنس کې د آل پارټیز کانفرنس په موقع باندې د پاکستان او چین اقتصادي لویې لار په حق لا کمې وعدې کړې وي هغه به سر ته رسوي او د دوی تحفظات به لرې کوي. دغه مشرانو ویلي دي چې دوی به ډېر زر د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او یو ځل یې بیا ویلي دي چې اول به د دغه اقتصادي رهداري غربي برخه باندې کار سرته رسول کیږي.
اخوا سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د میډیایي رپورټونو تر مخه سعودي وزیر د وزیر اعظم نواز شریف، د وزیر اعظم خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره ملاقات کړی دی. نوموړی د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوي د څلور د شمولکونو اتحاد کې د پاکستان د رول په سر خبرې کړې دي. څېړونکي وایي پاکستان ته په وروستیو کې د سعودي او ایران ترمنځ راپورته شوي سفارتي کړکیچ کې ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
او هم د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې په داسې حال نور هم خرابې شوې چې تهران د سعودي عرب په ټولو درآمداتو بندیز لګولې او پر ریاض یې تور لګولې چې په یمن کې د دوی په سفارتخانه په قصد هوایي حمله کړي. د ایران خارجه وزارت ویان حسین جابر انصاری ویلي د یمن پایتخت سنا کې د سعودي لخوا شوې بمباري د هغه ټولو نړیوالو قانونونو خلاف ورزي ده چې سفارتي مشنونو ته تحفظ ورکوي. د موبړي ویلي سعودي عرب د ایران سفارتخانه ودانۍ ته رسیدلي نقصان او د دوی د عملی جوبل شوو کسانو ذمہوار دی. ایران د سعودي عرب مکی ښار ته د ایرانیانو په سفر هم بندیز لګولی دی.
د پاکستان د پنجاب صوبې د خسور ضلع پولیس یو تن په دې تور نیولی دی چې ساند پتنګ نومې کلي په یوه ګرجا کې د عیسوي مذهبه مقدس کتاب انجیل او نور مذهبي کتابونه سوځولي دي. دغه تن د جان مسی په رپورټ گرفتار شوی دی او پاکستان کې د مذهبي توهین د قانون لاندې په لومړی ځله د یو مسلمان خلاف مقدمه درج شوې ده.
او د پاکستان بلوچستان صوبې په ډیره بوکتی کې لږ تر لږه شپږ کسان نامعلومه وسلوالو تختولی دي. د دې ترڅنګ د کوټنا هم یو تن تختولی شوی دی. د پاکستان په دغه ځایونو کې پرځای ملیشي هم د دې تصدیق کړی دی. نور حال په د کوټنا زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي.
ځایي چارواکي وایي چې د شپږو برمته سو کسانو لومړۍ پیښه په ډیره بوکتی کې رامنځته شوله. د ډیره بوکتی سیمه ییز لیویز وایي چې دغه پیښه په سوی کې رامنځته شوله. لیویز وایي چې دغه کسان یې له سوی څخه وتښتول سو چې دوی د ګنډوی په سیمه کې د یوې ښځې و خاورو ته د سپارلو مراسمو ته تللي وو. له هغه وروسته دوی بیرته کور ته را روان وو. په کمین کې ناست ناڅرګنده وسلوالو دوی له خپلو دوو ګاډیو سره وتښتول. دوی یې په نامعلومه لوري باندې وړي دي. دویمه پیښه بیا دلته په کوټه ښار کې رامنځته شوله. د کوټې د سریاب تڼې د پولیسو یو مشر وویل چې پر کمرانی سړک باندې یو تاجر په خپله ګاډۍ کې روان و. ناڅرګنده وسلوالو ونیوی د یې له ځان سره بوتئ. چارواکو د دې دواړو پیښو لامل نه دي په ګوته کړي او نه د دغو پیښو مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. دا پیشی پر داسې مهال رامنځته کړي چې تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیري د پولیسو د عسکرو د پوځ تر سوري لاندې د پېښورانه تربیې و دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې حکومت به پر امنیتي وضعه په پلوي کېدو کې به له هیچ چا سره هم د زغم څخه کار وانخلي او په صوبه کې به د امنیت د پلوي کېدو لپاره هر رنګ ګامونه دوی اخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړښت یو کال پوره کېدو باندې د قانون پوهانو نړیوال کمیشن په یو ریپورت کې ویلي پاکستان کې پوځي عدالتونه تورن تنانو ته په انصاف سره د مقدمې چلولو حق ورکولو کې ناکامه شوه. د انټرنیشنل کمیشن اف جورستس ایشیا لپاره ډایرکټر سام ظریف په پوځي عدالتونو باندې اندېښنې څرګندې کړي او ویلي د تورن تنانو پر ضد پټو مقدمو چلولو سره پاکستان په نړیواله ټولنه کې غیر ذمہوار هیواد جوړیږي. او د پاکستان داخله چارو ریاستي وزیر قامی سملی ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قامی تګلارې مقصد د ملک نه په هر شکل او قسم کې د ترهګرۍ او تندروي ختمول دي.
د جنوبی کوریا له خوا د رواني اونۍ په سر کې د اټومي چاودنې په ځواب کې سویلي کوریا پر سرحد باندې د لاور سپیکرو په ذریعه پروپاګاندا نشریات بیا پیل کړی دي. دواړه ملکونه د کوریا د کال 1950 نه تر 1953 پورې د جنګ وروسته عملاً خپلو ترمنځ د جنگ په حال کې دي. تر 13 اگست کې د لاور سپیکرو په ذریعه سرحدي نشریات پروپاګاندا پر سر د دواړو ملکونو ترمنځ دزي هم شوې دي.
د شمالي کوریا له خوا د شورو پر سلورمې نیوکلیایي تجربې وروسته په کوریایي جزیره کې د امریکې او سویلي کوریا ځواکونو ته د تیار اوسېدو حکم شوی دی. د امریکې هوایي ځواکونو د شمالي کوریا له خوا کړې اټومي تجربې وروسته تابکار مادو ترلاسه کولو لپاره د اوکیناوا هوایي مرکز نه خپل یو جهاز لیږلی دی. پیانګ یانګ دا وکوي دوی د هایډروجن بم تجربه کړې، خو واشنگتن او سیول شک کوي چې ګینې د پیانګ یانګ د هایډروجن بم جوړولو لپاره خپل نیوکلیایي پروګرام دومره وړاندې بوتلی.
غربی لیبیا کې د یو ټرک به می چاودنې کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. دا حمله د پولیسو په یو تربیتي مرکز د زلیتن په ښار کې شوي. د دې سیمې روغتون رویټرز خبري ورسپانې ته ویلي د مړو شمېر 15 تنو ته رسیدلې. د پیښې پرتر د ادمه هیڅ کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
د چین لخوا په غټه پیمانه د سټاک شیرز خرڅولو په نتیجه کې د سټاک کاروبار ځنډول وروسته یورپ کې د سټاک مارکیټونه ډیر په کته پریوتی. په امریکا کې هم د سټاک مارکیټ پرانستې سره سټاک مارکیټ ډیر کته پریوتلې دي. د بیجینګ سټاک مارکیټ چارواکو نن د شنګهای سټاک ایکسچینج د پرانستې 14 منټه وروسته د دې تجارت ودرو. د دغه وخت پورې سټاک مارکیټ 0.3% او د شنزن وړوکی سټاک انډیکس 8.3% پریوتلو.
امریکا متحده ایالات وایي د هغوی ائتلافي هوایي بمباریو عراق او سوریه کې په سلګونو د دولت اسلامي ډلې غړي وژلي او په همدې وروستیو کې به داعش ډله خپله واکمنۍ له لاسه ورکړي. د امریکا دفاع ویاند کلونل سټیو وارن د چهارشنبې په ورځ بغداد نه په د ویډیویي کانفرنس په ذریعه ویلي چې هوایي بمباری عملیاتو کې د 2014 کال نه په دې خوا داعش ډلې شاوخوا 2500 سکوئر فوټه پورې تر واک لاندې سیمې بایللې دي. هغه وایي عراقي پوځي ځواکونو خپل مبارزې ته دوام ورکړی او رمادي ښار یې هم خپل تر قبضې لاندې راوستی.
د امریکای ساحلي سیمو کې طاقتور طوفان راغلی چې له وجې د شورو پورز نه وخته ونې راغورځېدلې، د ګاډو حادثې رامنځته شوې، په لارو کوڅو کې اوبه ختلې دي. دغه باران د امریکای کالیفورنیا ایالت د کالیفورنیا ریاست لاس انجلس سیمو کې راغلی دی. د سختې وچکالۍ سره مخ کالیفورنیا ریاست ته د باران ډیر سخت ضرورت وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خبرې غبانې اوري. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د پښتونخوا او بلوچستان ټولو سیاسي او مذهبي ډلو ټولګندیز کانفرنس کې نن په ګواښ کړی دی که د چین پاکستان اقتصادي لوی لار په اړه وړو ثبو ته پوره ګټې ورنکړی شوي نو دوی به سخت کام پورته کولو باندې مجبوره شي. دا وخت زمونږ سره د ټلیفون پلان باندې د پیښور ندیبر ریډیو خبریال مدثر شاه نه خپل غ پلان راغلی دی. سلمشه په خیر علی.
ډیر مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسئ.
مدثر شاه صاحب، د دغه ټولګندیز کانفرنس وروستو چې کما اعلامیه خبره شوې ده، د هغې غټ او مهم ټکي څه دي؟
جی اکرام صاحب، دغه ټول ګوندیز کانفرنس چې کوم دی نو د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې په پېښور کې راغوښتی وو. په دې کې د پی ټی آی نمائندګي وزیر اعلی پرویز خټک او دغه شان د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر کوله او مولانا فضل الرحمان خپله په دغه کې موجود و. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپاو او د ای ایم پی میر افتخار حسین کې موجود و. دغه شان د جماعت اسلامي مشتاق احمد خان او د مسلم لیگ نون ډلې اقبال ظفر جګړه په دې کې موجود و. او تکنیکی ماهر یا په دې راهداري باندې چې زیاته پوهه لري ډاکټر سید عالم هم په دې کې موجود و او هغه دغه ټولو ته ګډون کوونکو ته بریفینګ ورک. دغه شان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر لطف الرحمان صاحب جی آی وای او صادق علاوه وزیر اکرم خان دورانی هم په دې کې موجود و. دا غونډه اکرام صاحب تقریبا داسې دو بجو شاوخوا شروع شوې وه او په شپږ نیمې بجې باندې پای ته ورسېده. دې نه پس بیا مولانا فضل الرحمان دغه ټولو مشرانو سره راغی او مطبوعاتي غونډه یې وکړه، دغه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې په سر کې دوویل چې موږ ټول د چین د سرمایه کارۍ ته د قدر په سترګه ګورو او دا اجلاس دا غونډه چې کومه ده د دغه راهداري هرکلی کوي. خو وی ویل چې زمونږ په دې باندې تحفظات دي، ځکه چې په 28 مې وزیر اعظم نواز شریف موږ سره کمیشمنې کړې وې چې مغربي لاره به ړومبیا جوړول کېږي، د هغې نه پس په مشرقي لاره جوړول کېږي. او دوویل چې په مغربي لاره کې چې کوم سیزون نو لکه د ریل پاټلۍ، سړک، ال ان جی، فایبر اپټیک لاین او د ګیس منصوبې، د بجلی منصوبې او دغه شان صنعتي مرکزونه چې کوم دي. نو د ویل چې وزیر اعظم سره شمنه کړو، اوس کاری داسې چې موږ زمونږ په هغه شمنه چې وزیر اعظم کړو په هغه باندې عمل کیږي او مشرقي لار باندې کار روان دي، مغربي ری هیڅ کار نه کیږي. دوه ویل چې زمونږ تحفظات دي او وی ویل چې موږ دا د ټول مشران چې دي دا به یو کمیټه مطلب اعلان کړه او وی ویل چې دوی به وزیر اعظم سره ملاویږي او که وزیر اعظم سره د ملاویدو نه پس هم د دې تحفظات لري نه کړی شول او نو موږ به پر راس قدم د ټکه دا و چې موږ پر راس قدم اوچتولو باندې مجبور شو. نو د دې نشي ته پوسو وشو چې دغه راست قدم بسوي نو دوی ویل چې خبره خو په خبرو باندې حل کیږي او زمونږه پوره بحث وي چې مونږ ته د صبح حقوق راکړل شي. خو ښکارېده داسې چې پرویز خټک صاحب د صبح اعلی وزیر په دې کې خدا سي ډېرې خبرې ونه کړې، خو دوی ویل چې دغه د ناست نه هم پته لګېده یا یو څو خبر نه هم پته لګېدله چې دې یا صوبایي حکومت سخت دریس خپلول غواړي. خو د دې غونډې د اعلانې نه ښکار داسې شو چې دوی په نرمه باندې دا مسله حل کول غواړي. چې اکرام سي
مدثر شاه صاحب، تاسو چې د کومو منصوبو ذکر په دې کې وکړو چې صنعتي مرکزونه به جوړیږي، د ګیس منصوبې به جوړیږي، د دې آیا کوم تفصیل ورکړی شو چې کمې ژمنې ورسره شوې وي؟ په کومو کومو ځایونو کې د څومره منصوبو یا د پیسو ورسره ژمنې شوې وي چې په هغې کې د هغې پیسو ښکار کولو کې یا د هغې یو تفصیل ښکار کولو کې وزیر اعظم او مرکزی حکومت ناکامه شوی دی؟
جی بالکل، د مولانا فضل الرحمن دغه خبره وکړه چې زمونږ به د ټول نه غټه پوښتنه هم دا وي وزیر اعظم سره چې مونږ کله کینو مونږ ته هم دغه پوښتنه کوو چې زمونږ د مغربي لاره چې کومه ده، آیا دا صرف سړک ته او کنا په دې کې دغه ټولې دا ټول سیزونه دا نه لس یا ته کمې نور سیزونه چې دې سره تړلې دغه راهداري سره دا پکې شته او کنا، او کشته پکې نو دا څومره دي، په کم کم ځای کې دي، او صنعتي زونونه به په دغه علاقو باندې څومره جوړول شي کیږي. او د په اپ کې دا خبره مو کړه چې نه یوازې د دغه پښتنه به کوو بلکې دغه پښتنه به هم کوو چې دا څومره موده کې جوړیږي، ځکه چې په دې کې دا تحفظات هم دي چې احسن اقبال چې کله پرون راغلی نو هغه خو دلته کې د صوبایي اسمبلی یا د نور ګوندونو دا مشران خو مطمئن نه کړی شول، خو دوی ویل چې مونږ په دې باندې هیڅ نیو پویا چې مون سره په دې راهداري کې به څومره صنعتي زونونه جوړیږي، چر چرته کې به وي، او بیا وخت په کې څومره وي، ځکه چې احسن اقبال کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي، کله وایي چې دا به 2020 پورې برابرېږي، کله وایي چې د بیجای منصوبې به 2025 پورې برابرېږي، 2013 کال هم پکې یادای. نو دا وایي چې مونږ به وزیر اعظم سره اوسه خبره کوو چې مونږ ته دی هغه ټول سیزونه وښایي چې کوم هغه مونږ سره په 23 مئی باندې منلي چې طرحداري وایي هم دې ته چې دغه ټول سیزونه پکې شامل دي. نو دوی وایي چې اوس طرحداري کې دا سیزونه نشته، نو مونږ د وزیر اعظم نه هم دغه پوښتنه کوو. جی کرام
شمره، ډېر مننه مو د سر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
خوشاله اوسئ، مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
صف امریکا دی وری جو خبری خبرونه ته لا واشنگتن ڈی سی نغه غی څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په پروژې راپورته شوې اعتراضونه باندې د غور کولو لپاره د ټول سیاسي ډلو یو غونډه په خبر کې شوې ده. په دې حق لاز مونږه همکار شعیب زاده په تیر خبرونه کې د ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي او تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیر مننه
شعیب زاده صاحب، که تاسو اوریدونکو ته دا وویل چې د دې غونډې اجنډا څه ده او په دې غونډې کې کوم ګوندونه اشتراک کړي او ګډون کړي دي؟
ډیر مننه مونږه قدر مونږ اوریدونکو ته وایو چې په خبر کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن صاحب له خوا چې کومه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه یا آل پارټیز کانفرنس را بلل شوې، چې په هغې کې د تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګي وه. هغه سیاسي ګوندونه چې په خیبر پختونخوا بلوچستان قبایلي علاقو کې دي په هغې کې پاکستان پیپلز پارټۍ غړي وو، د مسلم لیگ نون پکې وو، پای کې د عوامي نیشنل پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامي، دغه شانتې د پختونخوا ملي عمومي پارټۍ او د آفتاب خان شرپاو چې کوم پارټۍ ده، د هغې په شمول د نورو سیاسي ګوندونو غړو پکې برخه اخیستې وه. مطلب دا چې د پښتنو په سیمو کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغوی غړي پکې وو. په دغه غونډه کې ټولو برخه اخیستې او بل د دغې غونډې خپله یوه ایجنډا وه. د دغې ایجنډې په حق لباندې قدرمنو اردوونکو په دغه غونډه کې د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا می افتخار صاحب برخه اخیستې وه. د هغې نه پوښتنه کړې وه چې د دغې غونډې ایجنډا څه وه، او په ایجنډا کې بیا په کمو کمو خبرو باندې ټول ګوندونه متفق شوي دي. نو د میا صاحب جواب څه داسې و؟
تقریبا ټول ګوندونه پکې وو، په شمول د حکومت زموږ صوبای حکومت او ورسره د مرکزی حکومت نمائندګي، مطلب چې د مسلم لیگ نن ملګری پکې حاضر وو. متفقه تور چې کوم نن راغی باندې خبرو سره تحفظات اظهار شو او تحفظات هغه وی چې شته دي، کوم مطلب چې په موږ سره پاتې شتم مې باندې وزیر اعظم صاحب چې د آل پارټیز کانفرنس کې کوم اعلامیه کړې وه، او هغه سره دا اوسنه چې کوم مرحله دا مطابقت نه خوري. لہذا په دې بنیاد باندې چې کوم دا زموږ ډیمانډ دی چې په هغه اعلامیه باندې دې ان او من عمل وشي، دا مطلب چې په هغه کې بنیادی خبره او چې دا د فیصلې خبره وه، او کچرته دا چې نکېږي او دا تحفظات لري نه شو، نو بیا به موږ ټولې پارټۍ متفقه تور چې کوم دی په دې مجبور یو چې موږ یو راست اقدام وچت کړو. دا راست اقدام مطلب دا دی چې کوم مطمئن نشو، نو موږ چې بیا بل کم قدم وچتو نو دې کې بیا موږ چې کوم دی سو ګوته نه نیسي، ځکه چې موږ دومره وخت بیا مرکزی حکومت له پدې خیال ورکو چې وزیر اعظم سه مخکې چې کوم زم تحفظات چې موږ لاړو نو هغه د مغربي کنامي کوریدور چې کوم دی موږ ته اعلان وکړو، اوس کاغه مدي کېږي نه، او موږ یو ملاقات چې دا کومه کمیټي جوړه شو دا وسره وکړو، نو دا به وسره په دوه ټوک الفاظو کې خبره کړو چې دا کېږي او کنه کېږي. اوس که فرض کا کېږي نو خودم خود خپل کار سره غرض دی، کنه کېږي نو بیا به دا ټولې پارټۍ کېنی او یو متفقه لاحه عمل به تیاری چې اوس موږ دا څه قدم وچت کو چې مرکزی حکومت مجبور شي چې زموږ دا کار وکړي.
قدر من اردوونکو په دغه غونډه کې که یو خوا سیاسي ګوندونو خو په دغه سیاسي ګوندونو کې په ځنو باندې بیدانی وکړي کېږي چې دی په دغه اکنامیک کوریډور باندې هغه شانتي نیغ نه دی ولاړ څنګه چې دی له ودرېده په کار دی، ځکه چې په دې کې د وړو صوبو چې په خاص توګه بیا پکې د خیبر پښتونخوا بلوچستان ذکر زیات کېږي چې په دې کې د پښتنو او یا دغه صوبو کې چې کوم خلک جون کوي د هغې راتلونکي د هغې حق وهلی کېږي. ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود صاحب څوک چې په دغه موضوع په دغه مسله نه یوازې خبر دی، دغه ټول سیاسي ګوندونو پسې تللی دی، هغې راغونډ کړي هم دي، نن هم په دغه غونډه کې سید عالم مسعود صاحب هم موجود و. هغه هم په پروګرام کې موږ سره برخه اخیستې وه. هغه نه ما ډېرې پوښتنې وکړې، ډېر سات را سره میلمه و پروګرام کې، خو مې دا پوښتنه وکړه چې کوم سیاسي مشران دي په کومو باندې چې کله کله نیواکې هم کېږي چې دی آواز نه پورته کوي، نو هغې په دغه غونډه کې ناستو د هغې دریڅه و. بل مې ته دا پوښتنه هم کړې وه چې په ژوب کې چې کوم نواز شریف افتتاح کړې وه او ځینې سیاسي مشرانو سره ولاړو، ځینې خلک وایي چې دغه دوکه وه، خو دغه سیاسي مشران دا نه مني چې دی دوکه کړې وه. نو سید عالم مسعود صاحب د دغې دواړو خبرو جواب څه داسې راکړو؟
خو د ټول نه اول خبره دا وه چې په دې باندې مکمل اتفاق وو چې دا د ژوب چې کوم دوکه نواز شریف کړی ده دا ټول دوکه ومنله، د صدام ورته ثابته کړه. دا د ټول نه اول خبره. دویمه دا وه چې د نواز شریف تقریر مې ورته واورولو چې کوم د اس اف د فیصله ورته کړې وه، نو هغه ویډیو مې ورته واورولو چې تاسو اوس وګورئ چې دا ویډیو د اعلان دا کړی وو عمل بیا دا دی، بیا د بجټ نه د نقشو نه بیا د ارث نه چې ثابته شوه خبره، نو بیا خو په یعنی په دې خو ټول پوه شولو چې یعنی په دې خو اتفاق وو چې دا دوکه وشوله، دا ټولې پیسې خو وړې دي زموږ هیڅ نشته دی. بیا په دې کې جی ډېرو کوخې خبرې وکړې، خو وزیر اعلی چې کومې خبرې وکړلې، جمعیت اسلامي والا چې کوم مشتاق خان خبرې وکړلې، آفتاب خان چې کومې خبرې وکړلې، په خپله میاسه بیا عثمان کاکړ چې کومې خبرې وکړلې، نو هغه هر یو داسې وی چې هر یو بل یې پیوند کولو. نو بیا یعنی ډیر د خوشاله خبره وا اتفاق او بیس پک دوه منو بیا وزیر اعلی چې کله وی چې ز کای څوک مې ملګرته ونه کی نو دا ما تجویز پیخ پرېخ ورته یې ونه د دې ز په دې تجویز عمل کوم چې تا کوټه د هویلیا په منځ کې زمکه نور کوم د کریډور پورې تر سو پورې زمنګ د ټول کریډور مونږ لر اکړینی ک په دې زم ما حکومت هم زیلاړ دي شي ک په دې باندې زم ما سیاست هم زیلاړ دي شي نو یا ته دې هدا پورې یو خستا غونډه و
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
من اوریدونکو سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الله جبیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر باندې اسلام آباد ته د مهاله رسیدل دي او د میډیاي ریپورتونو تر مخه سعودي وزیر د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم خارجه چارو کار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره ملاقات کړی دی. نوموړی د ترهګرۍ پر ضد سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی د څلور دشتو ملکونو اتحاد کې د پاکستان د رول په سر هم خبرې کړې دي او څېړونکي وایي چې پاکستان ته په دې وروستیو کې د سعودي او ایران ترمنځ راپورته شوي دغه کړکیچ کې ډېر احتیاط کول پکار دي. په دې هکله رابعه پیر تاسو ته په دې رپورټ کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی او د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او بیا د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی او د وزیر اعظم میا نواز شریف سره طارق فاطمی د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د بهرنیو چارو سکتر هم موجود وو. د دغه لیدنو که څه هم په باقاعده توګه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي خو مطبوعات وایي چې په دغه لیدنو کې د منځني ختیځ د حالاتو، د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګرۍ او د تندروي په ضد د سعودي عرب د سوري لاندې د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي. ذریعه وایي چې وزیر اعظم میا نواز شریف له اړخه د سعودي عرب او د ایران د اړیکو د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې څرګندې سوي دي او دا هم ویل سوي دي چې دغه تاوتریخوالي په کار دي د خبرو د لارې په پرامنه توګه هوار کړی سي. پر پاکستان که څه هم د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو له اړخه د دوی د ملګرتیا فشار موجود دی خو د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان به د عرب او د عجم په دغه جنګ کې د یوه د ملګرتیا پر ځای د دوی ترمنځ د سولې خو کولو لاره خپله کړي. څه رپورټونه خو دا هم مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له اړخه د دغه تاوتریخوالي د کمۍ لپاره څه وړاندیزونه هم ورکول کېږي. څېړنکاران وایي چې د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي. د پاکستان پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سردار آصف علي وایي د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي. همدغه سبب دی چې نه یوازې د یمن په ضد اتحاد کې د پاکستان نوم اخیستل سوی و چې بیا پاکستان انکار کړی و خو اوس بیا د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان د نامه اعلان سوی و. خو پاکستان غواړي چې معلوم کړی سي چې دغه اتحاد د یمن یا د عراق یا شام او یا به د داعش په ضد استعمالی شي او که به څه نور وي. پاکستان دا هم معلومول غواړي چې په دغه اتحاد کې د دوی به کردار څرنګه وي. خو پاکستان به په دې اړه څومره د مرستې قوت لري دا یو جدا خبره ده. څرګنده دي وي چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په وروستیو کې د شیعه عالم شیخ النمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو په نتیجه کې خورا تاوتریخوالی رامنځته سوی دي. دواړو هیوادونو خپل سفیران د یو بل هیوادونو څخه رابللي دي او د دوی د دغه پریکړو وروسته سودان، بحرین، کویت او قطر هم خپل سفیران د ایران څخه رابللي دي. بل اړخته د سعودي عرب د اتحاد په اړه هم پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی. دغه اتحاد سعودي عرب له اړخه د تیرې میاشتې په 15مه نیټه اعلان سوی و چې پکې مصر، قطر، عرب امارات، ترکیه، ملایشیا او د پاکستان په شمول څلور دېرش هیوادونه شامل دي. د پاکستان له اړخه په شروع کې په دغه اتحاد کې د ګډون څخه بې خبري څرګنده سوې وه خو وروسته په دغه اتحاد کې د پریکړې اعلان سوی و خو د دوی په دغه اتحاد کې کردار تر اوسه واضح نه دی. همدغه سبب دی چې په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم د پاک حکومت پر دغه پریکړې سختې نیوکې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو خبری خپرونې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. دغه خبری خپرونه تاسو ته د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو.
د پښتونخوا او بلوچستان ټولو سیاسي او مذهبي ډلو ټولګندیز کانفرنس نن په پیښور کې ګواښ کړی که د چین پاکستان اقتصادي لوی لار په اړه وړو ثبو ته پوره حق ورنکړی شو نو سخت ګام به اخلي.
دا غونډه په دې باندې متفق شوه چې په 28 مئی باندې وزیر اعظم ټولګندیز کانفرنس کې کم اعلان کړی و چې مغربي روټ په لومړي کې جوړول کېږي. دوی وویل
د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر نن اسلام آباد ته رسیدلی. رپورټونه وایي چې نوموړی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ کې اعلان شوي ائتلاف باندې خبرې کوي، خو پارلماني غړي د پاکستان او سعودي ترمنځ خبرې ښکاره غواړي.
پکار جی اپوزیشن حکومت دوڑ بدے مانے میٹنگوں کی صلاحوں کی مشوروں کی اور ددی گیم اس سے جڑو نشی بولی سے افغانستان کی منگ سے اس سے جڑ جوں نہ نہ نقصان نہ منگو چتا ہو.
د قانون پوهانو نړیوال کمیشن یا آی سی جی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د یو کال پوره کېدو په وخت ویلي په دغه عدالتونو کې تورن مجرمان په بې طرفه توګه نه محاکمه کیږي.
اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پښتونخوا بلوچستان ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو په ټولګندیز کانفرنس کې ګواښ کړی دی که د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لار کې وړو ثبو ته پوره حق ورنکړی شو نو دوی به په سخت ګام پورته کولو باندې مجبور شي. په پیښور کې شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا په حکومت او اپوزیشن کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د بلوچستان پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو هم برخه اخستې. ټولګندیز کانفرنس په اعلامیه کې په وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې په 28 مئی شبې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کې د اقتصادي رهداري لار په سر د دوی سره کړې وادې سرته ورسوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته ویلي تر څو چې صوبې ته په منصوبه کې خپله برخه نه وي ورکړې شوې دوی به د ایبټ آباد حویلی یا سیمې نه د دغه لوی سړک پرېښودو اجازت ورنکړي، او زیاته کړې هغه په داسې کولو کې د خپل حکومت ختمېدو لپاره هم تیار دی.
سعودی عرب بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د میډیا رپورټونو تر مخه د سعودي وزیر د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره ملاقات کړی دی. د نوموړي د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوي د څلور دېرشو ملکونو اتحاد کې د پاکستان رول په سره خبرې کوي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې په داسې حال نورې هم خرابې شوې چې تهران د سعودي عرب په ټولو درآمداتو بندیز لګولی او پر ریاض یې تور لګولی چې په یمن کې د دوی په سفارتخانه په قصد هوایي حملې کړي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قصور ضلع پولیس یو تن تور نیولی دی چې د ساند پتنګ نومې کلي په یو گرجا کې د عیسوي مذهب مقدس کتاب انجیل او نور مذهبي کتابونه سوځولي دي. دغه تن د جان مسیح په رپورټ گرفتار شوی دی او پاکستان کې د مذهبي توهین د قانون لاندې په لومړی ځل د یو مسلمان خلاف مقدمه درج شوې ده.
پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړښت یو کال پوره کېدو باندې د قانون پوهانو نړیوال کمیشن په یو رپورټ کې ویلي پاکستان کې پوځي عدالتونه تورن تنانو ته په انصاف سره د مقدمې چلولو حق ورکولو کې ناکامه شوي. د انټرنیشنل کمیشن آف ټورسټس ایشیا لپاره ډایریکټر سام ظریف په پوځي عدالتونو اندېښنې څرګندې کړي او ویلي د تورن ترانو پر ضد پټو مقدمو چلولو سره پاکستان په نړیواله ټولنه کې غیر ذمہوار هیواد جوړیږي.
د جنوبی کوریا لخوا د رواني اونۍ په سر کې د اتمی چاودنې په ځواب کې سویلي کوریا په سرحد د لاؤډ سپیکر او په ذریعه پروپاګاندا نشریات بیا پیل شوي دي. دواړه ملکونه د کوریا د کال 1950 نه تر 1953 پورې د جنگ وروستو عملنه خپلو ترمنځ هم د جنگ په حال کې دي. تیر اگست کې د لاؤډ سپیکر په ذریعه سرحدي نشریات او پروپاګاندا په سر د دواړو ملکونو ترمنځ دزې هم شوې دي.
شمال کوریا لخوا د شروع پر سلورمې نیوکلیر تدریبی وروستو په کوریا جزیره کې د امریکا او سویلي کوریا ځواکونو ته د تیار اوسېدو حکم شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د ډیو ریډیو خبري خبرونه په دې ځای کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه از مونږه همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې ستاسو لپاره کوم موضوع د مطبوعاتو نه راخستي.
اسی خو په امریکا کې د ټوپک تماچو په اسانه سره د ساتلو لسبب د بیګونه خلکو د قتلان د واقعاتو سلسله د ډیر وخت نه را روانه ده. خو د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو وروسته چې کله هم په امریکا کې د ډز ډز په پیخه کې مسلمانان که انفرادي تور هم ککړوي نو د ګردي دنیا مسلمانان په اجتماعي تور بدنام وي. د 3 دسمبر په 2 تاریخ د کالیفورنیا په سان برناردینو کې د یوې ځوانې مسلمانې ښځې او د هغې د ځوان مسلمان خاوند لاسه د سورلسو بیګونا امریکایانو د قتلان ورستو امریکا کې د مسلمانانو خلاف ډېری خبرې شروع شوې دي. ان تر دې چې د روانو صدارتي انتخابونو د پاره د ریپبلیکن پارټۍ یو ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ خو خپل انتخابي مهم کې په امریکا د ګرد مسلمانانو بندولو یو زبردست انتخابي ناره هم پورته کړی ده. خو په امریکایي معاشره کې د مذهبي ازادۍ د منونکو او په مذهبي رواداري د عمل کوونکو خلکو هم څه کمی نشته. ډېر امریکایان د ډونلډ ټرمپ د انتخابي نارې سره متفق نه دي. نن د امریکې په آنلاین خوریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسي کې د نامتو زنانه لیکوالې او تاریخدانې د پروفیسر کارلا ګارډینا پستانا یو تفصیلي تاریخي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی امریکا د مسلمانانو بغیر چری هم نه ده پاتې شوی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د مسلمانانو په امریکا د بندولو خیال او ناربه به شکه چې په هغه خلکو اثر کوي چې علم یې صرف دومره وي چې مسلمانان ګینه نن پرون امریکې ته راننوتی دي. خو دې خلکو ته باید چې دا معلومه شي چې مسلمانان په امریکا کې د امریکې د یو ملک په حیث د دنیا په نقشه د راښکاره کېدو د ورځې نه وړاندې هم آباد وو. مضمون زیاتی چې مسلمانان نو آبادیاتی دور کې د غلامانو په آبادۍ کې هم په امریکا کې موجود وو. څوک چې د موجوده دور د سینیګال او انګولا ملکونو د بندرونو نه امریکې ته د راوستو دپاره په زور سمندري جازونو ته خېجولې شوي وو. په دې بابلا نامتو زنانه دانشوري سیل ویان اے ډایوف په خپل مشهور کتاب کې ډېر معلومات راجمع کړي دي. د کتاب نوم دی د الله بندګانان، افریقانی مسلمانان چې په امریکا کې غلامان کړی شول. دې کتاب له په کال 1999 کې انعام هم ورکړی شوی دی. سلویان دانشوري په خپل کتاب کې د غلامانو د یو داسې تاجر داستان هم بیان کړی دی چا چې خپل لیکلي او جمع کړي ډېر قیمتي کتابونه خپل یو مسلمان غلام ته امانتن حواله کړي وو، ځکه چې د غلامانو دغې تاجر ته معلومه وه چې مسلمانانو ته په خپل مقدس کتاب قرآن کې د علم اهمیت بیان کړی شوی دی. په دې سبب دغه مسلمان غلام به یقینا چې د ده کتابونه ډېر سنبال ساتي. فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې کارلا ګارډینا لیکي چې د برازمی امریکا ملکونو او په خصوصي توګه موجوده امریکې ته د راوستونکو غلامانو تعلق مختلفو ملکونو سیمو سره و. په دوی کې یو شمیر کسان تختولې شوي وو، نور ډېر جنگی قیدیان کړی شوي وو یا د برازمی افریقا په لرو پرتو سیمو کې قیمتن اخیستی شوي وو. د شمالی افریقې د بندرونو نه راوستی شوي زیاتره غلامان مسلمانانو، ځکه چې سیرالیون او شمالی افریقا کې اسلام د مسلمانانو تاجرانو له سببه خور شوی وو. د مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د امریکې د خانه جنگی د ختمېدو نه ډیر کلونه وروستو چې کله ړومبی مسلمان په کډه امریکې ته راغلو نو هغه ته معلومه شوه چې د هغه نه ډیر وړاندې امریکا کې د مسلمانانو یو تاریخ موجود دی کوم چې د امریکې د انقلاب نه هم زیات زوړ دی. حق خبره خدا ده چې امریکا چری هم د مسلمان د وجود نه بغیر نه ده پاتې شوی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړښت یو کال پوره کېدو باندې د قانون پوهانو نړیوال کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې پوځي عدالتونه تورنترانو ته په انصاف سره د مقدمې چلولو حق ورکولو کې ناکامه شوی دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیرولا چاره کوي.
کال 2014 دسمبر میاشت کې په پیښور آرمی پبلک سکول د طالبانو د حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې فوزي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه او د دې سمدستي پس تیر کال د جنوري په میاشت کې په ملک کې په ابتدایي توګه نه فوزي عدالتونه جوړ کړی شوي وو. دې عدالتونو د جوړښت په یو کال پوره کېدو باندې د نړیوال ماهر قانوندانانو تنظیم انټرنیشنل کمیشن آف جورس فوزي عدالتونو کې ترسره شوې کاروایو باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې دي او په اړه د تنظیم لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې په دې عدالتونو کې ملزمانو ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ورکول کیږي. رپورټ وایي چې داسې اطلاعات هم مخې ته راغلي دي چې فوجي عدالتونو کې د قانوني کاروایۍ سره مخ ملزمان د فوجي چارواکو د لاسه زورول کیږي او د دوی سره بدسلوکي هم کیږي. رپورټ زیاتوي چې په دې خبره کې څه شک نشته دی چې پاکستان دا وخت د ترهګرې د ګواښ سره مخ دی او د ریاست بنیادي موارد خپل وګړو د ژوند تحفظ یقیني جوړول دی. خو د دې حل دانه دی چې فوج د عدالتي نظام په خپلو لاسو کې واخلي او نه په داسې کولو سره ترهګرې باندې کابو موندل کیدی شي. د بشري حقونو د پاکستان په کچه تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان هم د نړیوال قانون پوهانو د تنظیم لخوا د فوزي عدالتونو په حق له جاری کړی شوی رپورټ حقایقو سره سم بلی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د تنظیم د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان اډوکیټ وایي چې په فوزي عدالتونو کې ترسره شوې کاروایۍ د ابهامو نه ډکې دي.
نو دا قوانین چې دي نو زما په خیال دا د انساني حقوقو سره متصادم دي او دې سره مطلب چې لکه دا وحشت او دهشت چې دا کمیږي نه بلکې دا به شدت اخلي. یعنی د هر قانون کا فرض کې هغه فوجي قانون وي د هغې خپل یو طریقې کار وي. خو ښکاري داسې چې موږ سره چې کوم خلکو رابطې شوي دي او په هغې کې کوم خلک سزا شوي دي نو دا هغې وایي چې هېڅ قسم داسې شهادت یا داسې سرکاټ نشته چې هغې باندې سزاګانې ورکړی شوي دي. نو دغه عدالتونو کې چلند شوي دي په های کورټ کې په ریټ پټیشن باندې اوس ګورو چې هغې څه فیصله راځي.
د پاکستان د فوج تعلقات عامه څانګې آی ایس پی آر تر مخه په تیر یو کال کې د فوزي عدالتونو نه سزا یافته د ترهګرې په سنګینه واقعاتو کې ککړ یو شمېر ترهګر تیزندې کړي شوي دي چې پکې د پېښور آرمی پبلک سکول او اهم دفاعي او حساس تنصیباتو باندې حملو کې ککړ مجرمان شامل دي. خو د پېښور آرمی پبلک سکول د متاثرینو تنظیم شهدا فورم هم دغه فوزي عدالتونو په کاروایو باندې سوالونه راپورته کوي او دریز لري چې دوی ته دا مکمل پته ونه لګېدل چې تیزندې کړي شوی مجرمان سوکو او پېښور آرمی پبلک سکول باندې ترسره شوی حمله کې د دغه مجرمانو څه کردار و. د پاکستان پارلمان کې ناست ټول سیاسي ګوندونو د فوزي عدالتونو د جوړښت لپاره یو ویشتم آئینی بدلون په حق کې رایه ورکړې وه. خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوند پیپلز پارټي وخت په وخت د فوزي عدالتونو په کاروایو باندې تحفظات څرګندوي او د ګوند دریز دی چې داسې کاروایۍ ته څنګه منصفانه ویلې کیدلی شي چې یو نامعلومه ځای کې جوړ عدالت کې ناست یو نامعلومه قاضي یو ملزم په ضد فیصله واوروي او دې ملزم ته نه خو د دفاع حق ورکول کیږي او نه په ده باندې لګېدلو الزاماتونه څوک خبرېږي. که څه هم د پاکستان سترې محکمې د فوزي عدالتونو په ضد دایر شوي درخواستونه رد کړي دي او دا عدالتونه یې د ملکی آئین او چوکاټ دننه بللی دي. خو ورسره د ملک تر ټولو لوی عدالت دغه فوزي عدالتونو لخوا اورول شوی فیصلو ته د بیاکتنې اختیار هم د ځان سره ساتلی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
د کو څنګه چې تاسو ته وړاندې مهم په خبرونو کې ویل چې د پاکستان پنجاب صوبې کې پولیس یو تن په دې تور نیولی دی چې د عیسوي مذهب مقدس کتاب انجیل او نور مذهبي کتابونه سوځولي دي. دغه تن چې نیولی شوی دی د جان مسی په رپورټ گرفتار شوی دی او پاکستان کې د مذهبي توهین د قانون لاندې دغه لومړی ځل دی چې د یو مسلمان خلاف مقدمه درج شوې ده. په دې هکله د اورنګزیب خان دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دا پاکستان پنجاب صوبې قصور ښار کې پولیسو یو مسلمان د عیسایانو مقدس کتاب سوځولو په تور نیولې دی او د تن پر ضد د توهین مذهب مقدمه درج کړې شوې ده. راپورټونو تر مخه قصور ښار کې یو عیسائی جان مسی یو مسلمان ازر خلاف دا مقدمه درج کړې ده چې ازر نومیتن د عیسایانو عبادت ځای یا چرچ دروازه ځان پسې بنده کړې وه او هلته موجود د عیسایانو مقدس کتاب بایبل او نور مقدس کتابونه سوځولي دي. پولیسو ازر خلاف د توهین مذهب مقدمه درج کړې ده. خدای هم ویلي دي د تن ذهني حالت ټیک نه دی. پاکستان کې ډېر کم داسې شوي دي چې توهین مذهب مقدمه په یو مسلمان درج شوي وي او دا قانون اکثر له دلته د اقلیتونو خلاف استعمال شوی دی. پاکستان کې چې هر کله اقلیت خلاف د توهین مذهب تور لګېدلی دی نو نه صرف هغه تن چې چا جرم کړی دی هغه په نښه شوی دی بلکې هغه ځای کې اوسیدونکي د اقلیتونو پوره پوره آبادې هم سوځول شوی دي. لکه کال 2009 هم پنجاب ګوجرا ښار کې د عیسایانو یوه پوره آبادی سوځول شوې وه چې په نتیجه کې یې 8 عیسایان وژل شوي وو. پاکستان کې د توهین مذهب یا د مذهب سپکاوی قانون کې کال 1980 نه کال 1986 پورې پوځي امیر ضیاء الحق په وخت کې ډېر سخت ترامیم شوي وو او تیر ورځو کې ډیجیټل رایټس فاؤنډیشن یو رپورټ کې ویلي وو چې کال 1986 نه پس د مذهب سپکاوی مقدمو کې 200% اضافه شوې ده. پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون صرف مسلمانانو د پاره نه بلکې د هر یو مذهب د پاره دی خو اکثر اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی او داسې هم شوی دی خلکو ذاتی ګټو یا قیمتي جایداد باندې قبضه د پاره د قانون غلط استعمال کړی دی. د بشري حقوقو د پاره د سینیټ قائمه کمیټې مشره نسرین جلیل وای د قانون کې اصلاحاتو د پاره اسلامي نظریاتي کونسل او بشري حقوقو وزارت نه سفارشات غوښتي دي. اوستری محکمې خپل فیصله کې واضحه کړې ده چې هر یو مذهب خلکو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہ واری ده.
سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں تھا کہ اس کے لیے ان کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے عبادت گاہوں کو ہر مذہب کی عبادت گاہ کو اور اس کے لیے ایک فورس بننی چاہیے جو کہ باقاعدہ اسی کے لیے ہو. تو اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا. ہم جو ہے کمیٹی میں ان تمام پوائنٹس کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ انڈر ڈسکشنز ہیں.
دوی وی دستر محکمے فیصلے ترمخہ ہر یو مذہب و عبادت زائی تا تحفظ اور قول حکومت ذمہ واری دا اور دے مقصد دا پارا یو خصوصی فورس ہم جوڑول پکار دی خو تروسا داس ندی شوی. دا توہین مذہب قانون کے اصلاحات و بیان پس پنجاب گورنر سلمان تاثیر دا خپل حفاظت معمور پولیس و یوتن ممتاز قادری لخوا وجل شوی ہم دے اور پدے مقدمے کے ستر محکمے خپل فیصلے کی ویلی وو چے دا مذہب سپکاوے قانون کے اصلاحات خبر کول توہین مذہب ندے. سلمان تاثیر نے علاوہ یو مرکزی وزیر شہباز بٹی ہم دے لوجہ وجل شوی وو چے دے قانون کے دے اصلاح خبر کولا. رپورٹونو ترمخ کال 1986 نہ کال 1944 پورے پاکستان کے 1500 خلکو خلاف د مذہب سپکاوی مقدمے درج کړی شوی دی او 25 تنان وجل شوی هم دی چې زیاتره پکې اقلیتونو سره تعلق لري. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ریور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په چین کې د سټاک مارکیټونو را پریوتو وروسته په ټوله نړۍ کې د سټاک مارکیټونه ډیر په ښکته باندې تللي دي. خو را به شو پاکستان ته. په پاکستان کې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان فیصله کړې ده چې د ملک درې واړه سټاک ایکسچینج یعنی د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد سټاک ایکسچینجز یې یو کړي دي او دلی د پاکستان سٹاک ایکسچینج نوم ورکړی دی. د چارواکو په وینا باندې د دې مقصد په ټول ملک کې یو شان قیمتونه او خلکو ته یو شان موقع ورکول دي. نور حال پی د پیښور نادری بریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د کراچۍ سٹاک ایکسچینج جنرل منیجر ندیم نقوی وایي د درې واړو سٹاک ایکسچینج یو ځای کول د لرو پرتو سیمو او وړو ښارونو سرمایه کارو ته هم په سٹاک مارکیټ کې د پیسې سرمایه کولو موقع په لاس ورکول وو.
پیر سے
پاکستان اسٹاک ایکسچینج بن جائے گا. ہمارا تین اسٹاک ایکسچینجز ہمارے تھے, ان کو ایک سنگل اسٹیٹ اسٹاک ایکسچینج بنایا جائے. پاکستان کے ہر خطے سے, ہر محلے سے لوگوں کے پاس یہ سہولت مہیا ہونی چاہیے ان کو کہ وہ انویسٹ اگر کرنا چاہیں تو اسٹاک مارکیٹ پہ انویسٹ کر سکیں.
دا عارف حبیب گروپ چیئرمین عارف حبیب بوائی پتیر اللہ سکالو کے ترٹولو گھٹاور سرمایہ کاری پسٹاک ایکسچینج کے دھکال سلی رشپی صدیوا او مونگا دا دے پگٹو دا پختونخوا اولس او سرمایہ کار خبرول غواڑو او ہم پدغ مدہ کے بینکنو پنزی پیسدا پسرو زر دولس پیسدا او دا پاکستان نور سرکاری سیکیورٹی انویسٹمنٹ کمپنوں یولس پیسدا گھٹاور کڑے.
پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے پچھلے 10 سال میں ایوریج 24% پر اینم کا ریٹرن جو ہے وہ دیا ہے. اس پروونس کے جو ہے وہ لوگوں کو بھی جو ہے اس کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں.
دا نوخار یوکس ارشاد الحق وائی دا دیو بروکر کپنے سرا پسٹاک کے دا پینشن شل لکھ روپے سرمایہ کڑے وے اور ڈوبی شیوی دی
پا ہائی لنک کیپیٹل پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی وا پا آگے کے دما انویسٹمنٹ ہو آگئی ماں خپل شیئر خرچ کر دلور وعدے میں داغی دفارا او مات 8,76,430 روپے چیک ملو شو آگا چیک باؤنس شو پدی دوران کیا کمپنی ختم شوا زما سمیت چکم دینو 140-150 خلقو دا دی کے پی کے نا تقریباً سے نیئر اباؤٹ 5 کروڑ روپے لاڑی نن دو کال داغی شو آگا سڑے نیپ سر دے او یو پی سر ریکوری ندا شو دی رسک دادا چی یو خو یو سڑے شیئر واخلی پہ 10 روپے 15 روپے خرچ کے نقصان شو خو کہ یو سڑے خپل 10 روپے دے بروکر لور کی او دا بروکر او تختی د دې بسوک ذمہ داری گورنمنٹ سم اتا گارنٹی را کا پکار خدا دے چ ایس ایس سی بی چ دمالا گارنٹی را کڑے وے.
خو ندیم نقوی وائی چ نیب سیکورٹی ایکسچینج کمیشن اف پاکستان او پاکستان سٹاک ایکسچینج اس نے قانون نا او آسان لاری معرفی کوی چ د سٹاک پ کاروبار کے دغلا او د پیسو تختول ختم شی
تاکہ بروکر کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ اپ کو یہ گائیڈ کرے کہ کون سے شیئر کا بھاؤ کتنا ہے, اس کو خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے, لیکن آپ کا کیش اور آپ کا شیئر آپ نیشنل کلیئرنگ کمپنی میں آپ کے پاس آپشن ہے.
پتیرو لسوکالو کے دا پاکستان دا دریم وانو سٹاک ایکسچینج دا ننا 1545 کمپنوں کے پاکستانیانو یاو لسواش پیت بلین روپے سرمایہ لگا ولی دا او دا دولکاش پاڑا زران نحن سواش پکش پیت کسان او اتسوا دری اتیائی داری دی چی دغا پیسی لگا ولی دی. خو نوی سٹاک ایکسچینج کے با وارد کاروبارو نحن کولی شی چی دخل کنا سرمایہ او غاڑی او پخپل گٹا کی شریک کری. خو ماہرین وائی دا دی لپار با مالیاتی سارنا نور ہم کبھی کول وی چی دا سرمایہ لگون کو سرمایہ دا بے دونا محفوظ ہو ساتھی. حمید اللہ وائی صاحب امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے.
د سولی نوبل انعام د سوات مل
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول پکر
اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د جنوبی کوریا لخوا د رواني اونۍ په سر کې د اتمي چاودنې دغه تجربه چې دوی کړې و په هغه په جواب کې سویلی کوریا په سرحد باندې د لاور سپیکر په ذریعہ پروپاګاندا نشریات هم بیرته پیل شوې دي او دغه دواړو ملکونو تعلقات هم بیرته په خرابې دودي. په دې حق باندې تاسو ته نور وروستۍ تفصیل زموږ همکار مهوش جلیل په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د دفتر وینا ده چې د شمالي کوریا لخوا شوې اټمي آزمایني په جواب کې امریکا سویلي کوریا او جاپان په مشترکه توګه سخت او د نړیوال ک جواب ورکولو باندې متفق شوي. د وایټ هاوس تر مخه د امریکا صدر باراک اوباما په دې لړ کې خپل جنوبي کوریایي همنصب پارک گیون هاي او جاپاني وزیر اعظم شینزو آبه سره د ټلیفون د لارې خبرې هم کړې. امریکایي چارواکو تر مخه صدر اوباما په خبرو کې د دې ملکونو امنیت لپاره د امریکا ژمنه یو بار بیا تکرار کړه او ویل دي د شمالي کوریا د رویه د قبول وړ نه ده. د شمالي کوریا لخوا د تازه اټمي آزمایښت نیروسته د کوریا په جزیره د امریکا او سویلي کوریا ځواکونه چمتو شوې دي. د سویلي کوریا د خارجه وزارت ویان وای
پوکانی کو اوتان اودورل کاجتون کون کانه اوتان کیونه
د شمالي کوریا مقصد څه هم وی خو مهمه خبره دا ده چې نړیواله ټولنه د شمالي کوریا دا ګام نشي زغملی او شمالی کوریا ته به د دې اټمی ازماینې لوی قیمت ادا کول پریوزی.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم د زیارت پر ورځ د شمالی کوریا د ګام په حق له خپل پارلیمان غړو ته وینا وکړه.
نن سحر ما صدر اوباما سره ټلیفوني خبرې وکړې او موږ په دې متفق شوي یو چې د شمالي کوریا لخوا د پارونې دا ګام د قبلولو وړ نه دی او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا غوښتې شوی ګام په ذریعه به دواړه ملکونه په دې معاملې د نړیوالې ټولنې مشري کوي.
امریکا د جاپان اوکیناوا جزیرې نه جاسوسي جازونه لیږلي دي چې د شمالي کوریا لخوا د هایدروجن بم آزماینې کولو داوی په حق له استخباراتي معلومات راغونډ کړي. امریکا او نور نړیوالو قوتونو د پیانګ یانګ د داوی په حق له شکونه څرګند کړي. بلخوا نن د سویلي کوریا سرخار سول کې مظاهره چان د شمالي کوریا پر ضد په سړکونو راوتي وو. مظاهره چانو په لاسونو کې بینر نیولې وي چې ورباندې د شمالي کوریا پر ضد نارې لیکوي او د شمالی کوریا مشر کیم جونګ ان ګډاګي وسوځولو. یوی اونۍ نه هم لږ وخت مخکې د شمالی کوریا مشر کیم د اوچتې کچې امن خبرو اترو لپاره سویلي کوریا سره رابطه کړې وه، خو د شمالی کوریا لخوا د اټمي ازماینې کولو د ګام د امن مذاکراتو امکان ختم کړی دی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د نوی صدای د مسلو د ملینیم چیلنج کارپوریشن یا د ام سی سی د ډایریکټرانو بورډ اوس خپل درې میاشتې د غونډه کړې ده او په دې کې درې ملکونه د کارپوریشن د کوټلي پروګرام او دوه ملکونه د ابتدایي پروګرام لپاره خوښ کړي دي. ملینیم چیلنج کارپوریشن یا ام سی سی د امریکای د حکومت یو آزاد اداره ده کومه چې د اقتصادي ودې په ذریعه په عالمی سطح د نیسته د راکمولو د پاره کار کوي. په دې پنځو ملکونو کې درې ملکونه د ام سی سی د پاره نوي دي او دې ټولو د ام سی سی په معیار د پوره خطو په غرض د خپلې کارکردګۍ ښه کولو د پاره ډیره خواري کړې ده. دا معیار په انصاف سره د حکمرانۍ کولو، د اقتصادي ازادۍ ورکولو او د خپلو خلکو د ښېګړې د کارونو کولو په لوري د ملکونو د پخو ارادو کچ میچ دی. بورډ خپل غونډه کې آیوري کوست، کوسوو او سینیګال د کوټلي پروګرام د پاره نوي اهل ملکونه وګرځول. آیوري کوست د کال 2014 په دسمبر کې د ابتدایي پروګرام د پاره غوره کړی شوی و، خو د شوا شو ښې کارکردګۍ له سببه به اوس ورله د کوټلي پروګرام د ملک حیثیت ورکولی شي، ځکه چې آیوري کوست د نورې ښې کارکردګۍ نه علاوه سیاسي محکمتیا هم ترلاسه کړې ده. کوسوو د جمهوری حقونو په لړ کې د پرمختګ کول ورستو په ړومبي ځل د ام سی سی په معیار حاصلولو کې کامیاب شوی دی. سینیګال د ام سی سی د کوټلي پروګرام معیار په ستمبر کې حاصل کړی دی. د ام سی سی بورډ آف ډایریکټرز د سینیګال او د آیوري کوست په معامله کې سفارش کړی دی چې دواړو ملکونو د اقتصادي ودې په لار کې د پرتو سیمهیزو رکاوټونو لرې کولو صلاحیتونه حاصل کړي دي. بورډ د ام سی سی د کوټلو پروګرامونو دپاره ټوګو او سریلنکا هم غوره کړي دي. ټوګو په تیرو څو کلونو کې مخ په وړاندې تک کړی دی. سریلنکا تیر کال د خپلو جمهوري ادارو د سر دوباره فعاله کولو، د حکمرانۍ د ښه کولو او د بشري حقونو د بحالۍ په کارونو کې د ستاینې وړ کوششونه کړي دي. بورډ نیپال، نایجر او فلیپاین ته د خپلو کوټلو پروګرامونو د جاري ساتلو وینا کړې ده. بورډ د خپل کلیزه غوراوي په عمل کې کوټلي ترقۍ لپاره ټول ملکونه بیا د سره غوره کوي. د ایم سی سی بورډ د تنزانیې او د لیسوټو د کوټلي پروګرام دپاره د منتخب کولو ووټونه کول وځنډول، ځکه چې دغو دواړو ملکونو د ښې حکمرانۍ په لړ کې زړه پورې پرمختګ نه دی کړی. او په اخر کې بورډ منګولیا سره د کوټلي پروګرام او هندوستان سره د اهمې امکاني ملګرتیا د مرستې د خپل لوز پخلی وکړو چې مقصد یې په سویلي ایشیا کې اقتصادي پرمختګ او نیستي راکمول دي. امریکا د نوې صدای د مسلو او اوارولو د کارپوریشن یا د ام سی سی په ذریعه خپل نوو او زړو ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کولو کې فخر محسوسوي چې دا شان راتلونکو کلونو کې د ترقۍ په لار کې پرتې مسلې اوارې کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. په څو شیبو کې به تاسو ته زموږ همکار رحمان بونری په سټوډیو کې چې دا مهال راغلی دی حاضر دی، تاسو ته به مشاعره وړاندې کوي او تر بلې خبری خپرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباده اوسئ.